پندې ورځ کې حتی پندې نږدې ورځ کې حتی د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلې یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتې هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کېږي لکه مونږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سری هغه متاسفانه په افغانستان کې په زورارو بندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دوی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي لکه څه روښانه دي حتی سوشل میډیا کې چې دوی رفا سره نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دوی نه ملاتړ کوو ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینس یا غوستلای په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای په خپل ځبه چاکارته نسی تللی او تازه خبره ده چې خولۍ یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده خولۍ یو څه خوښي چې رقم خولۍ په سر کا اوس په دې بندیز لگاولای ځوان څومره مایوس کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې او دوی سخت ځوریږي لکه مخکې به چې اشاره وکړه په رواني مرضونو اخته شوي دي او داسې ډېری او داسې اثار ترلاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بیکاري بل خوا ته د دوی روزګار نه وي تعلیم ورباندې بند دي نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده کوم حق لري مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي نو لازمه یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نو حق خو دغه چې دغه دوی اولین حق دی د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده. دا زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي. نوي ځوانان چې کله جامعې ته راځي هغې ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي تحصیلاتو ته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کېږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغې ترټل کېږي هغې بیا به کېږي د هغې دغه مجلس نه وتل کېږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي یا دوی خپل په زړه باندې جامې نه شي اغوستلی خپله ږیره نشي جوړولی نو دا به که څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغې د دنده ورکول شي. متاسفانه
که په خپله کوم د خولۍ باندې خبره وکړو تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګېږي تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دوی یو سمبول ګرځېدلی دی. هغې هم د دغې مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راجب شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځانته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. په نحوې دوی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر یعنې داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولی نه دا ولی تنا په پلار او بر کې استفاده شوی کده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدل اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي لکه څنګه استاسي اشاره وکړه د خولیګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګې خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي یعنی سیاسي اړخ فکر کوي دوی متاسفانه د زموږ فرهنګي خولې نه تنها خولې همداسې موږ څنګه شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی پې بندیز ولګي په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه
بله تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسي اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای بل اخر د افغانستان راتلونکي تاسو ته دا ویني چې حتی کله چې یو چیرته په طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای بیا په تیر ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی همدغه سي ځوانان چې پرسانوي کوم کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي ټول په ډار کې زندگی کې اخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شي دي جنگ نه غوړي هم دا چې مونږ په دروش کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېد ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غوړي دي تحصیل غوړي دي ته باید زمينه مسایل شي دي باید کار وکړي تا کار سوګي دي باید د سیاست نه لري او وساتل شي متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکي خنه وینم کدا سکرنه نور هم دوام کی نو امغه امام مخکې متل وی چې خدای نه خواسته بل اخره به خلک مقابل کی راځي
طالبان رو روخ په اول دوره ته بیرته ورګرځي په خځو باندې قویدات په ځوانانو قویدات په اړه مسله کې مداخله کول دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف څه ده آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپیژني نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عام خبره وایي خپل زور ښیي یعنی څه وایي کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دوی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپیژني دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباع چې دوی په دې باندې ظلم کوي نو دا څنګه کیږي چې مثلا زما یو گاونډی زما هغه جایدات یا ځمکه قبضه کړی وسی او تر شي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي هغه ته زور کوي دوی چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي دا څه معنی ورکوي اوس کله نړیوال تا پر اسمت نه پیژنې تو خو خپل خور مور متای غوونو دا تاسو ګټه چې خپل غو باسي او سوشل میډیا ته لاړ شي هم دا نور جهانی رسنوي کې نشر شي دنیا ته تداو کوي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته پوښتنه باندې دا ظلم کوي ته خپل ملت باندې ته خلک د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې نه ستاپ ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تاسو سو خوشاله کیږي متاسفانه دوی ک مثلا هو غواړي چې مثلا دوی پر اسمت پیژندل شي دوی د خپل سیاسي فشار دوی د خپل غاړې کې چې دوی سر درلود کوم کنټرکټ کې دوی سر درلود دا غیر د لارې د فشار راوړي په خلکو کې دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندلو نه دی لري پاتې کیږي
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځل چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل دوی لدینم ویره نه لري چې مونږ بیا نسکوریږو په خپل دوه کارونه باندې
دوی کوم کسانو سره یاد سی وغږیږي یا د مسره مخامخ شي چې غاول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وایي په ساته د ولسوال په ساته قومندان په ساته ته د والی تاسو ته وایي چې مونږ هم نه پیږو چې ولې سکوکوانځي باندې نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دیتا مشوره ورکړي نور څوک دي خپل خپل هم نه پیږي تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې دې نه پوښتنه وکړي دی خپل وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا چا بند کړی دی او دا ځواب هم دی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دی باندې، او دوی خپل هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دی دوی سره په دی حکومت کې کار کوي دی یو هم خوشحاله نه دی، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا داسې یو موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد یې وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی، برالا یې ویلي، یعنی جهاني رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی پاغه تړون کې په دې خل شوی دی پاغه یې دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل. خو بل اخر دا دی وایي چې دا خو د جنگ او تکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تکتیک دی چې موږ سر ته ورسو. یعنی داسې بعضې کسانو نه موږ اورېدل چې دا خبره کړې کچالو کفري ور رقم موږ افغانستان لاسته راوړو، بل اخر موږ خپل شرعي قانون تطبیق کوو.
یعنی خپل دروغ هم شرعي
دا دی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي. نو چې دی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي چې تازه د خولۍ بندیز د تکړه خولۍ به نفسر کړي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بندي، که ښځې که نری دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دی ټولو. بس دا تګ راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوي، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري. یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل هغه خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سری خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا دوی له سرونه استکیږي، په دې اکر ته خبرې وکړي، تاسو خپل دا مسله څومره درته د ژوند کې و؟
بالکل. ګوره، انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت دی، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور، باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه چې خوښيږي یا څه غوندي هغه ته باید دوی پدرانخت وګوري دغه کومه خولي چې وس منځور پښتون ته منسوبه سي په خوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سم شمال کسانو ډیرای پسر کوله اته از مونږ تاسې زړې زنانه او بد خلګان پسر کول شاید تاسې شاید د دې حال وسیږي زین ځای کې د افغاني کالي سره بد او د پخانه انانوي منځور پښتون تمنصوب کومه چې ده د تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کیږي هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي
په ټوله کې که مونږ متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل سوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي که موږ تاسې پلچرخي یو کوم بل لوی زندان مثال ورکړو افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پرې راولي خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي احساساتي برخورد ونه کړي ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به م واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري ځکه وایي به تنګ وایت به جنګ وایت یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي
بلې حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي عام خلک په تکلیف وي تاسو به څه ورته ویل ولري
حاکم نظام ته زما دا وینا ده که تاسې غواړئ حکومت وکړئ تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ د خلکو په خولۍ د خلکو په سینګار د خلکو په عطر د خلکو په رنګ ناخون د ښځو په عطر د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري داسې زمینه جوړه کړئ داسې عدالت راولئ داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي تاسې اسلام ته خدمت وکړئ د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسې خلک له اسلامه متنفروئ خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ که د نجونو د مکتب مسله ده که دا د خولۍ مسله یي که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو ډېر عکس العملونه ښیي حتی د مهاجرتونه راولاړوي که د پانتون مسله ده که د مکتب مسله ده که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی نو هغه وطن پرې سور اور ګرځي نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادل چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار خو کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنگ استول دی یا هم د ورشتان رنگ دی یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارثي خواصو په لږ باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو دغه په بخچه کې کړی و، دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندۍ وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې دای مړ سو شل کال وروسته نور پوهان رااله، د دې نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د سخه وروسته نور ځوان پوهان رااله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم کول سوی دی. وراثت او صفاتونه، جین څه ته وایي؟ صفاتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، لکه چیرې موږ د باندې خواص ورته وګورو، دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نه سل دلای، هغه ته جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دی، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وو، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دې حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتید په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمیر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ا جوړښت، ډي ان ا ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را مابینسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې دغه 22 جوړه جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاته چې کچیری یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیری وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز لدو یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز لدو یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنې کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعاله کیږي. د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنی ذره ده، په کچیر د سروڅو په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګ جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګ خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کوم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و، هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 45 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای سي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته، یا په زیاته یخنۍ یعنی هوا ډېره یخه وي، او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د صفر څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې، او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د صفر څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتې ترکیب پوسته چاپیریال هوا صافوي. د زیاتې ترکیب پوسته چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتې ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځ راځي چې دا د زیاتې ترکیب په دوران کې منځ راځي. که چیرې زیاتې ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځ نه راځي. دغه څه منځ نه راځي نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نشي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
په درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړه علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج یې د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپله مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند لاس ورکي، هغه وخت خلک د جنیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د ورثه د اساس بلل کیږي. د مدل مطالعه دا سوی چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي، مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی، د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي، چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي، چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم اصل یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده، چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې ترڅنګ د هغه بڼه، شکل، د نور یې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و، یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلود. تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه څو ځلې تکراروله، تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مسلې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. راځو د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لمدې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري، چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای سي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای سي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د ارقام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته، چې د مندل لومړی قانون څه شو. دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي، چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا آف یونیت کرکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپله یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفی په نامه یادوي. که چیرې دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت لمخ سره توپیر ولري دی په خپل کې سره تزویج سي د هغه اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغه دوه صفتونو څخه یو پټ پات کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنې کله چې ګمیتونه سره تشکیل سوه په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت دپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.